وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلي ملا امام له لمونځ کوونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، موږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به یې خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي موږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي، رښتیا وایي. زما مولوي صاحب، زړه دې بدمشه، اوس خو خلک وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپلې لوڼې او زامن په زوره او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قربانی نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دی، که کاری نده کرده، پلویا گناه وقتی دی.
مولوی صاحب، زرد بدمشا نادانی هم سخته.
اون باید دیو مسلمان پا صفت دی دین پا احکام و خبر اوسو. دا پس غرد در توای ما ورونو چه پا اسلام که هیچ سوک حق نلری چه خپل لور یا خور پا جبر واده کی.
دا څنګه ژوند شو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولېده. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. لمانځه مهاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي، ستړی به یې نور.
ښه مورې، بس دادای درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده. لیلا، چای تیار دم دی، یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که چې ساړه دي، لږ به تود شي.
ښه مورې، دادای راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې د احسان الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دادا مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که. ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې، هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه ویښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولې.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی دی نو زویه، راشه د بخاري خواته کښېنه، خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه، هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره ووهه چې د هغه د واده شوق یې وکړه، هغه جیني هم ډېره وړه وه.
زویه، زه خو پلار ته څومره وو چې واده مو وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینۍ ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. که څه پوهېده یې. زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی.
مورې، کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له احسانلانه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه؟
لیلا، قانون یوازې د هغه هلک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانون یې عمر یې نه وي پوره کړی، هېڅ یې نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس تر ځینې کینو؟ تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي؟
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریختیا زرمینې، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله، په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره راډیو وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې څنګه یې ته؟
شکر ښه یم، زه لښتې ترورې، زه تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلئ؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه زریمه شوم.
وای کاشکې زه هم وای، اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زر لښتې ترورې، اوس امتحان ورکولی نشم.
وی زرمنې، خدای دې تا ونه امتحان انصاف درکړي. ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟ نه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه.
هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي. دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم، اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې. که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمرګي خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صنف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې.
زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې ما نه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، که نه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لورې کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکړې، د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بېرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکړي او اوم ته لاړه شي له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لښتې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي د اوم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي، او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لښتې ترورې.
وي زر لښتې، په خبرو شوې لکه چې څوک درس ته رانغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بېخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زرمینې، را به شي، زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای دادا و خدای دادا، څه کوي؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
او زه دې بدمشه، تاسو خو په ډېرې خندا ګرم راغلي یې، او په یخ نه پوهېږئ. زما خو ډېر ساړه وشول.
ښه صبر، چې زه لږ خس درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه زه دې بدمشه، خو زر به راځې.
ودرې چې زه مرسته در سره کوم. خدای دادا، دا تیږه لږ غټه ده.
دلته یې کېږده، ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته یې کېږده.
سمه ده، ته هغه وړه تیږه ور لاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای دادا، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې، ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې ول، غوږونه مې ستاسې خوا ته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګیت هم درکړم.
یاره جمیله، زړه دې بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو دې هم د دې کلي نه کموي. ته هم چې نه یې، زموږ وخت نه تېرېږي. اوس زړه دې بدمشه.
تراک هغه اور لګید. جمیله ته خوشه. خدای داده لرگی وچ و جروه لگیده.
خدای داده زمین بازمشه نور نکچارو ارلانده که
اوف ملنگه یا پام بستا خواد شلحس نوست وزیده.
خب پام بده که و ماولی ملامته بی ترا کچی وی گورم دومره نیس وزیده لی زبلا دکانه لگ ماده و مرچ را واخلم ترغی با فخم شی.
خدای دادا پا ما خو با دینو خندلی چنگ دیل آسوس وزیده؟
نه چیر تا می خندلی چاچی خندلی و ملنگ و ولی جان و خلاص بیاز ما آس وزیده.
خدای دادا لاس خودی آس وزیده خو گوره چی کچالو نسوزیگی.
دار زپا چالیم و توی تا گوره بله خدای دادا بل سخ نشتا چی وی گوری؟
خاش تاشتا زی گورم خدای دادا ما پا کاریگا.
آخا توک دای تاسه تم دا اسلام مونده کاری؟
که؟ ته صبر چه لگ نجدی راشی؟
دا ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. تاسې د یو کلي زر غږونو ډرامې 133 برخه واورېده. اوس مو په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث ته زه یوسف ځدران هرکلی کوم. که د تاوتریخوالي موضوعات تر محکمې رسیږي محکمې څه پرېکړې کوي؟ د افغانستان محکمې په دې اړه څومره خپلواکه دي؟ او که د فرزانې په شان خلک تر محکمې خوشحاله راوځي د هغې کورنۍ ژوند بیا څنګه وي؟ په دې اړه له تاسې او ګران میلمه سره غږیږو. تاسې که غواړئ په دې او ورته د تاوتریخوالي په موضوعاتو زموږ سره نظر څرګند کړئ نو 0999 2345 بل شمیرې 0982255 شمیرو ستاسو څرګندونې او پوښتنې هم اخلو. په خپرونه کې لکه د تل په څیر میلمه هم لرو او نن راسره د حقوقي چارو څیړونکی د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړی اجمل سایس میلمه دی. ښاغلی سایس ډېر په خیر راغلی ستړي مشي
خورمدان ډېره مننه.
بله استاد محترم پوښتنې ته هم راځو. لکه په ډرامه کې هم موږ تاسو واورېدل ممکن تاسو اوریدونکو ته لږ روښانه کړی شئ. که څه هم په ډرامې کې د فرزانې د واده د فسخه کېدو پرېکړه وشوه محکمې دا ډول پرېکړې په کوم اساس کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره.
وعلیکم السلام.
اصلا د دغه سیمه واردو چې دا په حقوقي برخه کې د فامیل له حقوقو یا د شخصي احوالو په نام باندې یادیږي معمولا کچیرته قضیه یو حقوقي اړخ غوره کی او په هغې کې ستونزه او مازله موجوده وي بیا زموږ محاکم په مختلفو برخو کې دوی مشخص دیوانونه لري او د شخصي احوال د دیوان وظیفه دا ده چې د دغسې ستونزو او مازلو د حل لپاره د نافذه قوانینو په رڼا کې دوی د حل لارې او هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي د هغې لپاره یو مشخص حقوقي تدبیر ولري.
د شخصي احوالو دیوان تاسو دا په مجموع کې د کورنیو جوړښتونو یا د کورنیو په اړه باندې دا ډول دوسیې څېړي که څنګه؟
کاملا هغه قضایا یا هغه ستونزې چې هغه د کورنۍ نظام د پراګندګۍ او یا د هغې د خرابوالي لامل ګرځي یا باعث ګرځي د هغې د حل او په دې ارتباط د حکم صلاحیت د همدې دیوان سره دی.
په مجموع کې
وبخښئ که چیرته دا بس جزایی برخزان تا غوره که نو بیا داغی دیوان بیا علاید ده چه اغی بیا دا اطفالو دیوان پنام بندی دیگی و داغوی پا اساس بندی بیا دا دیوان فیصله کچیر تا بیا جزایی ارخ بیا و دا چون پا دا فامیل دا حقوقو یا دا نکاح موضوع دا یو حقوقی موضوع دا پا دیگی معمولا دا شخصی احوالو دیوان پا دی ارتباط بندی دا پریکلو او د څیړلو او یا د حکم د استار صلاحیت لري.
محکمې په دې اړه باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که څه هم له ولسي جرګې نه دی پاس هغه عملي کوي. آیا دا یو مناسب کار دی؟
اصلا موږ باید په یو مشخصه موضوع باندې بحث وکړو. که چیرته موضوع د تاوتریخوالی وي، هلته په خپله جرم رامنځته شوی دی، او د جرم د حل لپاره زمونږ هم مخکې له دې نه چې موضوع محکمې ته ورسیږي، زمونږ د تحقیق مراجع چې هغه څارنوالۍ ده، هغوی باید په دې ارتباط باندې څېړنه وکړي. همداراز پولیس باید د دې د کشف او بیا وروسته څارنوالۍ دغې څېړنه وکړي، او وروسته بیا به حاکم په دې ارتباط باندې خپل حکم صادر کړي. اما که چیرته داسې وي چې دا جزایي اړخ ونه لري او حقوقي اړخ ولري، بیا د زموږ د شخصي احوالو د دیوان مربوط
کیږي. استاد اړیکه مخلو اوریدونکو تم شمیرې بیان کړي. له هلمند څخه لومړی اوریدونکو زموږ سره پلان کې دی، مهرباني تاسو زموږ سره یې اوس څه نظر لرئ که پوښتنه لرئ؟ هغه
بیا هو زه حبیب مبارک هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. درامه مې واره ده ښځو تاوتریخوالي پر برابر باندې ښځه به خپل قانوني سال ته ورسېږي. نو دا باره کوژده چې آیا موږ ستا دغه کور ته ورکوو، ستا دغه کور خوښ دی که دې نه دی خوښ، نو بیا کوم مشکل نه راځي. څنو سال چې دی د دولت په حساب باندې اتلس کلنۍ دی، چې اتلس کلنۍ ته ښځه ورسېده باید د دې سره مشوره وشي، د دې په مشوره باندې هغه کور وټاکل شي، د دې کوژدان وشي.
بله زمغه غوري
او
او استاد راګ مونږ واورې د کچېر محکمې بیا داسې پریکړې کوي لکه د جدای. سوال دا دی چې دغه خلکو بیا ژوند څنګه کیږي؟ آیا زمونږ ټولنه ورته چمتو ده چې دا څه برداشت کړی شي؟
افغانستان یو داسې خلک دی په افغانستان کې تر اوسه ټول داسې حالات نه دي راغلي. دا زموږ خلکو تر اوسه حکومت نه دی لیدلی، محکمې نه دي لیدلی، ټول ژوند یې په جنګو کې سخت شوی دی. شاید چې دا به پر سړي باندې نو کې تاریخ، مګر خو ښه خبره دا ده چې ښځه اتلس کلنۍ سیمه ته ورته ورسېږي. باید ورکړي کوچنۍ نجلۍ اوس په څه پوهېږي؟ نه فرزانه چې واده یې کړی، نه د په کور پیدا، نه په خواښ پیدا، نه په خوسر پیدا. زه له مزور ورسره کېدی، اخر دغه نتیجه شوه چې محکمې خبر څه خپل کور ته واستوله. دا خو په کار نه پوهېږي، نه د غوا پر وشه مو پوهېږي چې غوا وبلله څه ده کړله.
خیر اوسې. ستاسو نظر او مهرباني چې ډرامه مسلسل اورېدلې د خم تشریح کړی او بل اوریدونکي هم اخلو چې هغه څه وایي. علیکم زین اړیکه نیولې. بلې بلې دا اوریدونکو خبرې نه کوي. کچېرې تاسو زمونږ غاغوري لطفا خبرې وکړي. ښه اړیکه شلېدلې ده. سیسه پښتنه هغه دغه نظر څرګند کړ، کچېرې محکمې داسې پریکړې کوي درسته چې دوی د قانون په اساس کوي، ټولنه چمتو ده ورته؟
اصلا زمنګ د افغان ټولنې واقعیتونه او بل طرف ته زمنګ قوانین دا تر یو حد پورې ډیر په جوړجاړي کې سره نه دي. دا په دې معنی چې زموږ په ټولنه کې بعضې عنعنات او رواجونه او رسمونه داسې حاکم دي چې که چیرته ښځه په یعنی هر څومره د کورني نظام یا د هغه وضعیت چې هلته حاکم دی د هغې د ظلم له امله یا د هغې د ناروا له امله هر څومره تر فشار لاندې راځي، بیا هم زموږ ټولنه دې ته آماده نه ده چې بلاخره د داسې قضایو په خاطر باندې ښځه حق ورکړي چې دوی محاکمو ته ولاړ شي او بلاخره د خپل حق نه دفاع وکړي، او یا دا چې هغه څه چې په دوی باندې د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یا فرض مثال ستونزې او مشکلات دوی ته پیښیږي د ځان نه دفاع وکړي، یا د ځان لپاره وکیل ونیسي، یا محاکمو ته دغه زمینه مساعده شي چې هغوی د دې لپاره وسی ونیسي. یعنی دا ستونزې زموږ په ټولنه کې شته دي، تر اوسه پورې ټولنه دې ته آماده نه ده. اما زه یو موضوع سره د دې ورور موافق نه یم چې دوی وایي چې اتمن د ښځې سن باید اتلس کاله وي چې واده وکړي. دلته بحث په محیطي لحاظ باندې یا هغه جوي وضعیت د مناطقو فرق کوي. د خزو د وادر سن په لحاظ باندې د اسلام نظر او د نافذ قوانینو نظر دا فرق کوي او د خزي د بلوغ یعنی د وادل لپاره د بلوغ سن یا وضعیت شرط ده او دا د اسلام نظر د هر منطقي د جوي وضعیت او د هوا پورې
په مجموع کې ټول ودی تکتل کیږي. یو بل اردن کې صابر هغه کابل نه لرو مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. خیر راغلی ستړی مشی.
صحت مو خیر دوستان کو خیر
مهرباني مننه. خیر خیریت ته خیر اوسې چې زموږ خبرونه اوري. و علیکم السلام مهرباني. بلې زموږ خبرونه اوري مهرباني. نظر لري پښتنه لري
پښتنه مې دا وروره چې دغه مقید کړی دی کېدای شي یو جنۍ په 12 کلنۍ کې بالغ شي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہ کلنۍ کی وعدہ شوی نو دا مقید کول په شپارس کلنۍ باندې زه داسې چې څومره فکر کوم کېدای شي چې دا جرایم ته مرشد ورکی نو کدا موږ بلوغ والو دا
مهرباني. او درسته ده تاسو ویلي چې باید مقید نشي چې درست شپاړس کاله شي باید دا واده وشي یا څنګه میلما زموږ استاد سیاس وویلي په دې برخه کې چې باید مختلفو بڼو ته وکتل شي مختلفو زاویو ته وکتل شي. مهرباني استاد
د دې ورور د نظر سره زه کاملا موافق یم چې د واده لپاره که د بلوغ سن معیار وي او د هغې د بلوغ سن د افغانستان په مختلفو ولایتو کې یا فرض مثال په سیمو کې چې انسانان وسیږي
ګرم سړو مختلف
ګرموالی سوړوالی او حتی خپل فزیکی وده د انجلۍ او یا د پټوله کې د هلک او د انجلۍ دا ډیره مهمه ده ځکه د اسلام په صدر کې هم دا موارد موږ لرو لکه څنګه چې ضرور ته اشاره وکړله هلته داسې وضعیت و چې کیدای شي یو 12 کلن لیبا هغه د بلوغ هغه کم معیارونه او شرایط چې ورته په نظر کې نیول سوی دي یا مشخص سوی دي هغه تکمیل کړی وو یا هغه معیارونه پکې وو. زه نه غواړم چې جزئیات ته ولاړ سم بنان هغه د نکاح په عقد باندې یو چاته ورکړ سوی ده او خو که چیرته شرط هم دا کې ښودل شي چې والدین او یا زمونږ په اوسني وضعیت کې چې زمونږ د علوم یعنی پرمختګ کړی دی او طبي عدلي ټول قضایه کولی شي چې په مشخص توګه باندې په دې ارتباط باندې نظر ورکړي که چیرته همدا معیار شي نو دا به د ټولنې د ثبات د ټولنې د اخلاقي مسؤلیت او حفاظت لپاره به یو ښه معیار وي.
او بلې استاد زموږ بحث په دې دی چې که چیرې دا شرایط نه یو پوره کړي یا د وخت مخکې له عمر نه واده کیږي د هغې ستونزې چې حل کیږي څنګه باید حل شي؟
کاملا مشکل ته دا ده چې کیدای شي یو تعداد والدین یا پلار او مور اولادونه مخکې له دینه چې هغه حالت د دې د واده او یا د دې وی چې فرنسال د یو چا سره همسر سي دا غینه مخ کې د بعض مجبوریتونو یا د بعض اناناتو فرهنګونو یا د بعض نور عواملو
لامل نه وي په شرط لګوي کستا زوی و شو زمالو رو شو دا رقم عامل
کاملا دا کاملا یو غیر منطقي او یو د سی وضعیت دی چې د خپل اولاد راتونکو ژوند د همدغه سی والدین خرابوي او د هغه اتلونکو ژوند د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کوي. بنان زما هیله او ارزو د مور او پلار په ټوله کې د هیوادوال نه داده چې دوی دي د خپل اولادونو ژوند که هغه نارینه وي که انجلۍ وي د دوی ژوند دی په داسې مسایلو باندې یعنی د ستونزو سره نه مخ کوي راتلونکی ژوند دی. او بل دا چې په خپله په اصل کې نکاح چې ده نکاح دا یو توافق د طرفاینو که چیرته هلک او نجلۍ دواړه د داسې یو سن ته نه وي رسېدلي چې هغوی د خپل د ژوند انتخاب او پریکړه وکړي نو که دوی د بل چا په خوښه باندې او یا دا چې حتی د بېخبرۍ په حال کې دوی داسې یو وضعیت ته رسېږي چې یا کوژنه کوي یا واده کوي نو دا کاملا د دوی راتلونکی ژوند د مختلفو خنډونو د مختلفو ستونزو سره مخ کوي چې بیا نتیجه دا وي چې دوی محاکمو ته مراجعه کوي. بالاخره اول خو په ټولنه کې په داخل د کلو بانډو
کې انوی مسائل د چپغي باندې د حل کوي کا حل نشو بیا بیا و محاکمو ته مراجعه کوي کو چیرته دوی سره بیلیږي یعنی د دخول موضوع من ترازی یا د جدایی موضوع من ترازی د دوانو ژوند پراتون کی به هم به د انجلی ژوند د غوخونو د سندو د مشکلات سره مخ یو هم ده هلک
یو بل ورتون کی ما خلص تاسو په اجازه لفاره ولایت نه موږ سره اړیکنه ولې وبخې چې منتظر پات شوي بس مو باید د ما ور کړی و میره بنی
بله مجنون فراهم له فرا ولایت نه اړیکنه ولې د لکسمې د شوز پاړه ته تخواله ځاسته و دې همدارنګ اوسنی حالات او قتل کې موږ تاسو په یو وخت کې دا سیمه دي چې له امله غلط رواجونه موږ تاسو په کې او په کورو کې رامنځته شوي دي هندي رواجونه د چې کومه ګوډه د هغه څخه راځي دا کې لکه څنګه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیا عائشه سره په نکړنې کې وعده کړی او همدغه شان باید موږ تاسو په کې او کورونو پر نبوي طریقه باندې عمل وکړي او باید موږ تاسو هغه طریقو ته متوجه شو لکه څنګه چې د هندي فلمو هیوادونه په کلي کې رواج پیدا کړی دی همدغه شان فلمونه دي موږ اوسېز په کلي کې او کورو کې کتل کېږي
مهرباني فرای صاحب ستاسو نظر او مونږ خبر کو ډیر زیاته مهرباني په دې اړه باندې مونږ تیرونه د دینی علماو سره هم بحث کړی دی چې دا موضوع د اسلام له نگاه څنګه واغوي هغه موضوع ته یو استثنایی حالت ورکوي په مجموع کې دوی وایي چې انانات بدلیږي هڅه کیږي داسې څومره افغاني ټولنه خو مخکې نه کڅام د سوریالونو ډرامې شاید اوس راغلي ډیر د پوخانه د تاسو اناناتو ښکار نه د ستاسو په نظر
په افغاني ټولنه کې منګه د رواجونو او سنتونو د په اساس باندې د کورنی نظام د نظم په ارتباط منګه یو سلسله ستونزې درلودلې د پخوانه هم اما هغه منعکس کېدل نه په هغه وخت کې ولسونو او خلکو رسنیو ته بلاخره بعضی حقوقي مشورو ته او بعضی هغه لارو ته چې بلاخره دوی ته د عامه پوهاوی سبب او لامل ګرځي لاسرسي نه درلوده نو بنان ډېر ښکار کېدل هم نه وس چون زمنګ ټولنه او د ټولنې وګړي اوسیدونکو دوی د مختلفو لارونو د خپل حقوق او د خپل ژوند د هغه اساساتو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کوي همدار از معرف تحصیلات لوړ زده کړې دا ټول په دې کې رول لري او کله چې دوی د خپل حقوقونه پوښي بنان هغه وخت کې کچیر ته دوی حق خړل کیږي یا سونځه پیرازي دوی تبیده چې ځان څخه دفاع کوي او هغه مراجعه سي دوی کول شي دوی حق ورته بیرته ورکي او یادا چې دوی د حق نه دفاع وکي بنان هغه ته مراجعه کوي
ډیره زیاته مهرباني خیر اوسه که څوم ځنی پښتنې پات شو ان شاء الله پراتلونکو خبرونه کې به پر باس لرو خو د خبرونه وخت پای تر سیږي ډیره زیاته مهرباني استاد استاسو لوزرنه د خبرونه دلته پای تر سیږي تاسو کول شي کچیر استاسو اړیکې زموږ سره نه وصل شوي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیره ته موږ غږیز پیغامونه پرېږدې موږ پراتلونکو خبرونه کې ورڅخه استفاده کوو زه یوسف زدران درڅخه اجازه غواړم.